مشاله دیو په روانو خبرونه کې د خپل قربا اسلامومن سلامونه مني وخت شوي 2 بجې په دې غړي کې با ستاسو لپاره راپورنه لرو په روسي مې کې اونځه خبرونه هم لرو او د سر موضوع به وي د غراز د جعفر اکسپریس پیخي اوستي معلومات به تاسو ته درکو او نور هم یو شمېر موضوعات لرو تر اوسه مخې له ګولې خبرونه ورو
روسی ترمن خونری جګړه پایته ورسیږي. بلوچ اوستاوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړی دا چې ل جعفر اکسپرس نومي اورګاډي برمتکړي ټول 200 او 14 امنیتی کسان یې ټول وجدي دي. ل پاکستان د بلوچستان د بلتون لپاره جنگیدون کې ډلې د مارچ په 14 وخت په بیان کې ویل چې پاکستان د امنیتی کسان یې ځکه وجلی چې د دوی په وینا پاکستانی ریاست ته یې د بندیانو تبادله لپاره ورکړې وخت ختم شو خو پاکستان ورباندې عمل ونه کړ. یاد ډلې ویلي چې پر دې مهال د دوی هم د 15 ځانمرګو په ګډون 12 وسلوال وژل شوي دي. خو د پاکستان فوج د امریکو د سانګې مشر جنرال احمد شریف چودري د مارچ په 14 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل چې په دې برید کې شپږ مسافر وژل شوی دي. خو فوج تر دې وړاندې د مارچ په 12 په بیان کې ویلي و چې د پلسان په بولان کې له محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر خوشي کړي او 3 مشکوک وسلوالي وژلي دي. مشال اړیو دا پخلی نشي کولی چې د بلوچ وسلوالو او که د پاکستاني فوج کم اعدابي کړي دي. د سواد د خوازخیلی خلکو یو ځل بیا هلته د فوزی کنټونمنت بورډ پر ضد احتجاجي جرګه کړې ده. د مارچ په 14 د جمعې د لمانځه وروسته شبي په جرګه کې په ګڼ شمېر کې خلکو ګډون وکړ او د کنټونمنت جوړېدو پر ضد یې شعارونه ورکول. یو ځای مشر محمد آصف خان جرګې ته په خپل وینا کې ویل
دا د دې خپل یو حکومت جوړول دي. تبا د لارې واک پستا نه وي، د اجرې واک پستا نه وي، د جماعت واک پستا نه وي، د پټي واک پستا نه وي. ستا چې کوم دغه دي دا زمونږ زیتون دي، دا باختي چې کوم دي چې د دې نه زمونږ ټول د کال هغه مدني، د دې واک پستا نه وي.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت وای د نورو سیمو په سر په سواد کې هم فوزی چاونی له قانون سره سمې جوړیږي او د دوی په وینا دا د سیمې د امنیت لپاره ضروری ګام دی. په پیښور کې پر احتجاج ناست د کورمی د بګن خلک وای حکومت له دوی سره کړې ژمنې نه دي پوره کړي. د بګن بازار د دکاندارانو او سیدونکو د پرلت یو ګډونوال حاجی جمیل د مارچ په 14 وخت مشالته ویل چې حکومت غواړي دوی ته د رسیدلي تاوان ازاله ورکړي. د ویل د فرقایزو نخطو پر مهال د بګن په بازار د شوي یرغل پر مهال یې دوه داسې مارکیټونه لوټ شوي او سوځول شوي چې درې چته وو. دا له هغه سوده چې د 2013 کال د نوور په پای کې په کورمه کې د فرقایزو نخطو پر مهال د ځای خلکو په وینا بل وګورو د بګن بازار سوزولې او لوټ کړي وو. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی وو چې د بګن په ګډون به ټوله کورمه کې د رسیدلي زیان سروي کوي او له متاثرینو سره به مرستې کوي. پولیس وایي وسلوالو تیره شپه په بنو او لکی مروت کې د دوی پر 15 بیلابیلو پوستو بریدونه کړي دي. د بنو د پولیسو وایان حنزله بیګا مشال تیوي چې وسلوالو د خوجړې غور یولا او بکخیلو پر چوکۍ د لاسي بمونو په مرسته بریت کړی دی. خود د پاوینا د پولیسو د چټکی کاروایی لکبل سزیان نه رسیدلی او وسلوال تختیدلی دی. بل پلو د لکی مروتو د پولیسو وایان شاهد الله خان مشالو تیوی چې وسلوالو په پیزو او ډولا تانی بریت کړی دی. خود دی په خبره پولیس وسلوال په شاتم بولی دی. د وسلوال لخوا تر اوسه په دې اړه سنې دی ویل شوی. پاکستان او د پیسو نړیوال صندوق IMF د جمعې په ورځ د 2 ارب ډالرو د تمدید شوی فند اسانتیا لومړی بیا کتنه بشپړ کړه. د پیسو نړیوال صندوق د مارچ په 14 په خبر شوی اعلامیه کې ویلي چې د پاکستان حکومت د لګښتونو کنټرول او په ځانګړې توګه د پرمختیايي پروګرامونو لاري د مالی اهدافو ساتلو ژمنه کړې ده. په بیان کې ویل شوی چې له پاکستان سره د 2 ارب ډالرو د پور پروګرام د بیا کتنې لپاره خبرې وشوې او پور وسنی پروګرام یې په کلکه پلی کړي هم یا عملی کړي هم دي. په بیان کې دا هم راغلی چې پاکستان د حکومتي پورونو کمول لپاره سخت اقتصادي اقدامات پورته کړي او په ګرانۍ قابو موندلو لپاره سخته پالیسي هم جوړه کړې ده. پاکستان له 2019 کال راهیسې له لوی اقتصادي بحران سره مخامخ دی او پر هغه کال کې د پیسو له نړیوال صندوق سره د 6 ارب ډالرو د پور درې کلن تړون لاسلیک کړی و. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د امریکایي چارواکو او روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ له خو او ګټورو خبرو وروسته د اوکراین او روسیې ترمنځ د سولې یو ښه موقع پستر ګوویني. ولسمشر ټرمپ دا خبره د مارچ په 14 په خپل ټروت نومي ټولنیز پاڼه کې په بیان کې کړې ده. نوموړي لیکلي، موږ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره پرون ډېرې ښې او ګټورې خبرې درلودې او داسې یو ډېره ښه موقع ده چې دا ویرونکې او خونړۍ جګړه په بل اخر پایته ورسیږي. نوموړي ویلي، امریکا پر روسیې ټینګار کړی چې د اوکراین هغه زرګون عسکر پرېږدي چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین په وینا روسیې ځواکونه په کورس سیمه کې گیر کړی دي. اوکراین دا خبره ردوي چې ګواکې روسیې دومره شمیر کې عسکر گیر کړی دي. دا تر دې محل د مشالوري خبرونه.
خبرونه مو له مشال راډیو ورزل چې ګل ازولاند کول موږ سره اوسئ.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.
سم د خبرونې لومړی موضوع اوردونکو، تاسو په خبرونو کې هم وردل چې له پاکستانه د بلوچستان د بلتون لپاره جنگیدونکي وسلوال ډلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای ادا کړې چې د مارچ پر 14 یې په بولان کې له جاپر ایکسپریس نومي اورګاډي برمته کړې. 244 نتي کسان ټول وجلي. د دوی په وینا دا کار یې ځکه کړی چې پاکستاني ریاست ته یې د بندیانو تبادلې لپاره ورکړی وخت ختم شوی، خو دوی په خبره پاکستان ور باندې عمل ونه کړ. بل بلو د پاکستان د پوز ویاند او د بلوچستان اعلی وزیر پرم په اسلام آباد کې د شریکی خبری غونډې پر مهال په دې پیښه کې د مرګ جوبلی شمیره خورا کمه یاد کړي. دوی په عین وخت کې تور پورې کړ چې په دې برید کې د هند لاس دی، خو د هند د بونو چارو وزارت دا تور رد کړی او دا یې د پاکستان کورنۍ مسله بللي. په اسلام آباد کې د مشال دو خبریال راشد خټک پرې دا راپور لیږلی.
د پاکستان د پوز د امو اړیکو سانګې یعنی آی ایس پی آر مشر جنرال احمد شریف ویلي دي چې په ملک کې دننه او بهر به ترګران او د هغوی مرسته کوونکي نه پرېږدي. په 14 مارچ په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د وینا په مهال هغه په بلوچستان کې په جعفر ایکسپریس اورګاډي د بلوچ وسلوالو د حملې او د مسافرو د ژغورلو لپاره شوي عملیاتو تفصیلات وړاندې کړل او وی ویل چې په اورګاډي د حملې سره د لوبې اصول بدل شول. جعفر ایکسپریس اورګاډي په 14 مارچ له کوټې پېښور ته روان و چې د بلوچستان په بولان سیمه کې د بلوچستان لیبریشن آرمی وسلوالو محاصره کړو او مسافر یې یرغمل کړل. د دوو ورځو عملیاتو نه پس پوز اعلان وکړ چې عملیات په بریالیتوب سره سرته ورسېدل او هلته موجود ټول 3 وسلوال ووژل شول، خو وسلوالو 1 مسافر او 4 د ملیشیا سرتیري هم تر عملیاتو وړاندې وژلي وو. البته خبری غونډې ته د وینا په مهال جنرال احمد شریف د اورګاډي په پیخه کې د مرګ ژوبلې نوي ارقام وړاندې کړل او وی ویل مسافر وژل شوی دی. اوس سوال دار چې آیا دا شمیر لوړېدلی شي؟ نو جواب یې دی چې هو، ځکه چې کوم 345 یرغمل شوي مسافر راخلاص کړل شوي دي په هغوی کې 28 ژوبل دي. په وژل شوو 26 مسافرو کې 18 د پوز او ملشي سرتیري وو، 3 د ریلوي او نورو ادارو چارواکي وو، پاتې 15 ملکی کسان. هغه وویل چې د اورګاډي د مسافرونو علاوه نور 3 د ملیشیا سرتیري هغه مهال ووژل شول چې د دوی په پوسته حمله وشوه. په 12 مارچ یو بل د ملیشیا سرتیري هم په عملیاتو کې ووژل شو او یو بل د ملیشیا سرتیري په اورګاډي کې فریضه ترسره کوله چې ووژل شو. د بلوچستان لیبریشن آرمی وسلوالو په یو خبر پاڼه کې ادعا کړې وه چې دوی په اورګاډي کې سفر کوونکي د پوست 50 مسافر وژلي دي. په خبري غونډه کې موجود د بلوچستان اعلی وزیر سرفراز بوکتی وویل چې وسلوال په تش لاس خلکو حمله کوي او د خپلو حقونو ترلاسه کولو په نوم وسلواله جګړه کوي او په خلکو تشدد کوي.
تو اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ آپ کی سوسائٹی کو
ڈیوائیڈ کرے۔ پوهه دو ضرورت چې دوی د ټولنه څنګه ویشي، دوی په ټولنه کې څنګه نفرت خوروي، او دغه نفرت بنیاد د پرمختګ نشټوالي او حقوقو وختلو باندې اخی دی۔ د حقوقو لپاره مبارزه پکار ده۔ نیر غوس بخش بزنجو ټول عمر د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوله۔ ډاکټر عبدالملک بلوچ د خپل حقوقو لپاره مبارزه کوي۔ نور کمپرس ګوندونه هم د خپل حقوقو لپاره کار کوي۔ کوچا چې وسله راخسته د خغا د خلکو نه بیلول پکار دي، خغا او دوی یو نه دي ګڼل پکار،
ان کو تو مکس نہ کریں۔
جنرال احمد شریف دا تور هم ولګولو چې هند په بلوچستان کې د وسلوالو مرسته کوي، او د اورګاډي د پیښې په اړه هم دروغجن خبرونه خبرول۔ اسلام آباد کې د دنیا نیوز د دفاعي چارو رپورټر محمد عمران مشال رډیو ته وویل چې د جنرال احمد شریف په خبري غونډه کې زیاتره هغه خبرې وې چې په خوا په رسنیو کې خپرې شوې وې، خو یو څو نوې خبرې هم پکې وې۔ په خبري غونډه کې نوې خبره دا وه چې په خوا به دوی داسې خلکو ته خپه بلوڅان، بلتون خوښي او شرپسند ویل، خو نن یې په ډاګه وویل چې دا ترهګر دي او د ترهګرو په شان سلوک به ورسره کیږي۔ خبری غونډې د ترګرۍ خلاف د پوز هوټ ښکاره کړو، او دا یې په ډاګه کړه چې د ترګرۍ خلاف جنگ به په ټول طاقت سره دوام
لري، خلاف اس کو کنٹینیو رکھا جائے گا۔
اسلام آباد کې د پی کے پلس پر نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي وی سی بابا مشال رډیو ته وویل چې په بلوچستان کې د وسلوالو د فعالیتونو وخت ډیر مهم دی۔
ریکوڈیک ریلوے ٹریک اور سی پیک 2 اور 1 کے میگا پروجیکٹ پر کام شروع ہونا ہے۔
بلوچستان ریکوڈیک دا اورگاڑی پٹلائی اور دا چین پاکستان اقتصادی دہلیز پلوئی پروجو کار پیری دن کے دن بلوچ وسلوال دا دے حالاتوں نے خبر دی زکر پہ حملوں کی شدت راوست دے دا جعفر ایکسپریس تا حملے نے پس ریاست تا سخت عکس العمل امکان وو، او دے خبری ونڈا کے خواہ عکس العمل تا اشارہ وشوا دا حالات و حل حقیقی چې په بلوچستان کې د روزګار، حاکمیت او حقوقو مسلې حل شي، خو دستی د ستونزو هواریدل په نظر نه
راځي۔ دایږي جن کی طرف پیشرفت ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔
په اسلام آباد کې د ایوی سړینیز ادارې پاکستان انسټیټیوټ اف پیس سټڈی د یو راپور تر مخه د تیر کال رسې د بلوچ وسلوالو حملې ډېرې زیاتې شوې دي۔ تیر کال په نومبر کې په یو ځنمرګي برید کې د کوټې د اورګاډي په تمځای کې شپږویشت کسان وژل شوي او دوه شپېته ژوبل شوي وو۔ دغه شان په تیر اګست کې هم بلوچ وسلوالو په بېلابېلو حملو کې لږ تر لږه 50 کسان وژلي وو۔ راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد۔
مشال رادیو ته غوښتل اوریدونکو د خیبر پختونخوا د سوات په خوازه خیل کې یو ځل بیا خلکو د پوځي کنټونمنت بورډ جوړېدو پر ضد احتجاج کړی۔ دوی پرون د جمعې تر مانځه وروسته په یو جماعت کې راغونډ شوي وو۔ د صوبې پر حکومت یې له دې قبله نیوکې کولې چې ولې د دوی په سیمه کې د پوځي چونړۍ او کینټ اجازه ورکړي۔ ځایي خلک وایي د پوځي چونړۍ له جوړېدو سره به یې ژوند ډېر متاثره شي۔ د دوی په وینا ځایي خلک به بیا هیڅ هم په خپله خوښه نشي کولی، بلکې د دوی په وینا تاله ناستو پوځي چارواکو به پوښتنه کوي۔ خو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د نورو سیمو په څیر په سوات کې هم پوځي چونړۍ له قانون سره سمې جوړیږي، او دوی په وینا دا د سیمې د امنیت لپاره ضروري ګام دی۔ تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي۔
جرګې ته د سیمې ګڼ مشرانو ویناګانو کې ویل چې د سوات ځمکې لګې دي، زیاتره د خلکو د کروندې او د اوسېدو ځایونه دي، او په دغې د دوی د ژوند تېرولو انحصار دی۔ د خوازخیلې د زیخیل قام جرګې یو مشر محمد آصف خان په وړمې کې ویل چې کنټرولمنت بورډ جوړولو سره به په هغوی ډېر بندیزونه ولګي۔
دا د دوی خپل یو حکومت جوړول دي، تبه د لارې واک پستا نه وي، د اجرې واک پستا نه وي، د جماعت واک پستا نه وي، د بچی واک پستا نه وي، د میلما واک پستا نه وي، دتلو دتلو واک پستا نه وي، ستا چې کوم دغه دي دا زمنګ زیتون دي، دا باختي چې کوم دي چې د دې نه زمنګ ټول د کال هغه مدني، د دې واک پستا نه وي، په دې باندې به تاسو پرې نه شي کولای، په دې کې به ته ډیران نه شي دا کولای، ته به خپل کور نه شي جوړولای، ته به خپل بازی نه شي جوړولای، په دې ټول باندې به ټک شي، آیا تاسو دې ته تیار یاي؟
د مټې زلمه حمزه رحمان د کنټرولمنت بورډ جوړېدو وروسته قاعدې او قانون په اړه وویل چې د اوسېدونکو جایدادونه او کورونه به د چاونۍ د پوست په مشر په اختیار کې وي۔
د ټولو نه غټه مسله هغه په کې د پراپرټۍ ده، چې موږ پراپرټي کدا موږ خرڅو یا اخلو، نه دا موږ نه په خپله مرضۍ باندې خرڅولی شو او نه په خپله مرضۍ باندې دا اخیستی شو، د دې به موږ تپوس کوو هغه چې د هغې کیڼ مشر کم جرنیل یا کم کرنیل یا کم میجری داغه نه به موږ تپوس کوو۔ په دې کې بله اهمه مسله دا ده، زموږ پښتانه رونه چې کله جدا کېږي هر سړی په خپله مرضۍ باندې کور جوړی، اوس چې دا کنټرولمنت بورډ جوړ شو په دې کې موږ په خپله مرضۍ باندې هیڅ نشو کولی، که موږ کور جوړو د دې کرنیل او د دې جرنل پو ته به کینو چې یاره موږ څنګه موږ ته نقشه راکړه، مال به هغه د خپلې مرضۍ نقشه راکوي او هغه موږ نه منو، په دې کې موږ احتجاج ته هم تیار یو، په دې کې موږ درنو ته هم تیار یو، پدی که من هر قربانی ته تیاری
جرګی ته د جمعیت علما اسلام ځای مشر مفتی اسد الله ویل چې د سوات ولست د پاکستان د بقا لپاره په ترهګرۍ کې قربانی ورکړي. دلته د پاکستان بیرغ پورته کړی او دغه کې ګشت بیر کورنۍ متاثره شوي، خو بیا هم حکومت ترې ځمکې لاندې کوي.
زمونږ په لکاو کنال ځمکه سیم وړې ده، مونږ د بدامنۍ سره مخ شوي یو، مونږ د بدامنۍ ښکار شوي یو. زمونږ خپلې خپلې مشران چې په هغو باندې به دیرې کلي کورونه ښایسته و هغه مړه دي، شهیدان شوي دي. اوس چې زمونږ سوال کوو په دې امن باندې زمونږ سپینګیري راغونډ شوي دي، لوی راغونډ شوي دي، واړه راغونډ شوي دي. دا لوی جومات، ډېر لوی جومات دی، بره بچت خلک ناست دی، په لارو کې خلک دی، زمونږ ټول خلک راغونډ شوي دي. او دا سوال کوو په پرامن طریقه باندې کوو او خپله جړه واویلا درته کوو. دا زمونږ د مشران د دې جرګې دي، دا ټول ناست دي، د دو سره کېنئ چې دو څه فیصله وکړه، مونږ ته مین وعن ټوله منظوره ده.
جرګې په اخره کې د سیمې د مشرانو کمیټي جوړه شوه چې پکې هغوی ته د حکومت سره په کنټرنټ بورډ خبرې کولو اختیار ورکړی شو. د ضلع سوات ډپټي کمشنر شهزاد محبوب لخوا د کنټرنټ بورډ جوړولو په اړه جاري کړی شوې خبر پاڼه کې ویلی شوي چې د قانون مطابق د پوځي چاونۍ سره سم د کنټرنټ بورډ یا کینټ جوړولی کېږي، او دا ګام د سیمې د ترقۍ او امن ټینګ ساتلو لپاره هم ضروري دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال ډیو ته غوږ استه اوس راځو یو بلې موضوع ته. د خبر پښتونخوا د کوزې کورمې د بګن خلکو په پېښور کې د خپلې احتجاجي ناستې ته دوام ورکړی. دوی پرون مشال ډیو ته وویل چې حکومت لا دوی سره کړې ژمنې نه دي پوره کړي. د فعالیت ګډونوالو مشال ډیو ته وویل حکومت غواړي چې دوی ته د رسېدلي تاوان ازاله وکړي. دا له هغه وروسته چې 2024 کال د نومبر په پای کې په کورمه کې د فرقیزن خطو پر مهال د ځایي خلکو په وینا بل وګرو د بګن بازار سوځولی او لوټ کړی وو. د خبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی و چې د بګن په ګډون به په ټوله کورمه کې د رسېدلي زیان سروې کوي او له متاثرینو سره به مرستې کوي. نور حال له پېښور د غلام بوس په دې راپور کې.
په پېښور کې د کوزې کورمې د بګن د متاثرینو احتجاجي کیمپ د تیرو شلو ورځو نه دوام لري. دوی د کوزې کورمې په بګن کې د زیانمن شویو دوکانونو او کورونو د بیا ودانۍ لپاره د حکومت نه د مرستو غوښتنه کوي او په علاقه کې د روانو عملیاتو د ودرولو غوښتنه هم کوي. د حجی جمیل په نوم یو احتجاج کوونکی د دغه غوښتنو په اړه وایي.
نن بوده در نترغلی در مقصدی مداره سمدو کم نقصانات شوی دی، نقصاناتی مقاقه کردی دی سنمی گی اغا نقصاناتو ازلاوشی بازار در جور کلده شی، بازار در پندران تخپل معایزه ویر کلده شی، کم کرون ارانگ شوی دی، اغا تعمیر در پاره چکونه ویر کلده شی، موسر واده شی خواست پر ایش شامو تمیلاو ندی شی. ما دوا مرکیتو ندی، هر یا مرکیت دره منزل او، اطول کپره نا او دی بجلی سمن ندی نداکو اطول ار شایلوت شوی دی.
په دغه محل د ملک نورالدین په نوم د بګن یو متاثر شوی کس مشال ریډیو ته وایي.
امور کې پخپلا څالور د قانون امور پخپلا ورګي وسولو توسې د پخورونو ته کریانی نه مو ته پرچون د قانون ای کو وطن به داخل شوی ټولو تور تر زمان ویارونه قوم کله وطن ټول غریبونو په بدیوم دی پرتی ته تاسو کې توسې څنګه دا راغلی مو ته خیر نه نه راغلی رجا او ریزه وایي چې فکر وکړه خو مجبورای نه راغلی مجبورای نه دا دینو چې کنیو رجا یو بار رجا چوک په ډیر دوی کې په ډیر غم ته چوک بل ځکه نه مو ته خو مې دینه م په دا دینو چې مو مجبور یو ملی پیسو مړه دي سړی دي کوم نه مړه ته وون دي مو مو واشوالو مو کوم کلی وطن ټول واشوالو پوه ځګر او وسا مته شمو ور کی ویلوړي وسا ور کی مو سیزو پوه ځګر سمو د کومې د پریشانې مریشانې توسي گواهی دا په مو باندې دا زور ظلم دی ته ما کو چا کوم ور سره وشو هغه خاص واشوالو.
حکومتي چارواکو په پیښور کې د بګن د دې متاثرینو د تازه سرګندونو په اړه سندې ویلي، خو له دې وړاندې د صوبې اعلی وزیر علي امین ګنداپور او نورو صوبایي چارواکو ویلي وو چې د کوهاټ د روستۍ امن لوزنامې په رڼا کې په کورمه کې د دایمي امن لپاره حکومت ګامونه پورته کول پیل کړي دي او د کوزې کورمې د بګن او د کورمې د نورو متاثرینو سره به حکومت د زیانونو د سروې مطابق مرستې هم کوي. د کوزی کورمی په بغان کې د شوی زیانونو په اړه د سروې لپاره د کوهات د کمشنر په مشرۍ یو کمیټه هم جوړه شوې و او د هغه کمیټې د سروې تر مخه په کورم کې په پرخیز تاو تریخوالی کې په بغان بازار کې د شپږو سو نه زیاتو دوکانونو ته زیان رسولې شوې و او د دریو سو نه زیات کورونه هم زیانمن شوي و. د فروری په 18مه نیټه د صوبایي کابینې په غونډه کې د کورمی د ټول صورتحال په اخلا چارواکو کابینې ته بریفینګ هم ورکړی و. هغه مهال د وزیر اعلی هاوس نه د خپور شوي بیان تر مخه د بغن بازار د بیا بحالۍ د کار د شروع کولو ژمنه هم شوې وه او د هغه خبر پاڼې تر مخه د بغن د بیا بحالۍ لپاره صوبایي حکومت ته د 478 میلیونه روپو د بجټ د انتظام کولو سپارښتنه هم شوې وه. خدا هغه روستو تر دې دمه یوازې د شوی زیانونو د سروې نه علاوه د بیا ودانۍ په کار کې سپر مختګ نه دی شوی.
مشال رادیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
اردونکو اوس رزو یو ویبلې موضوع ته د پاکستان افغانستان ترمنځ د پروري پر یوشتمه تړل شوی د تورخم لار لا هم نه د پرانستل شوی که څه هم د دواړو خواو قبایلي مشرانو د دې مسلې د هواري لپاره جرګې کړي خو لا یې هم څه حل نه دی راوتلی. د دې لارې تړل کېدو له کبله که یو پلو د تجارت په ګډون هر څه متاثره شوي نو بل پلو د امبولنسونو او ټیکسي ډرایوران هم اغېزمن شوي. دی وایي حکومت دې دا لار زر تر زره خلاصه کړي چې روزگار بحال شي. د دې په وینا د دې لارې تړل کېدو یې ژوند ډېر متاثره کړي. تورخم د پاکستان افغانستان ترمنځ تر ټولو مصروفه او مهمه لار بلل کېږي. تفصیل د مشال ډیو خبریال فرحت چین ودا کوي.
د امبولانسونو ټیکسي موټرو ډرورانو مشال ریډیو ته ویل چې کله نه د تورخم دروازه تړل شوي نو د دوی کار هم ورسره ولاړ دی او بې روزګار ناستي.
امام چې دلیل نه مالو امبولانس چلوم مونږ غټي هم دغه ذریعہ ځکه چې دلته کم دا ټیکسونو والا څنګه ته ویل داسې نور امبولانسونو والا ته ویل یار دا څیرو چې داسې بس مونږ دا غوړو چې مونږ امن پیښ شي او دا کم بارډر چې بند شوی دا کولو شي زر تر زره داسې مریضان بګشته داسې ماشومان هم بګشته چې خامخوا دلته میاشت کې یو ځل رسی ګوردو والا وي ډایلیسس والا مې پکې چاوړي روړي هم دا بارډر باندې هم دا یو اسارای دو هم دا یو یار دی دوه هر قسم بیماران شته دی کې د ملي اپریشن مریضان شته دی دا کې دی اپریشن شته دی بدا کې هر قسم دا غریبانو دلته هم دا هغه باندې راسي چې یار پاکستان کې مونږ علاج وشي او خیل علاج وشي.
زمانو محمد عمر دا زده امبولانس چلوم د 50 کلونه نه جی دا خو خپل غړ نه دا خو په مزدوري باندې پټره باندې پرسنټیج باندې خبره ده تنخم نشته ځکه چې باز غریبی دا چرته پیرا ټریپ نه دی ملاو شوی د تورخم د باندې دوسر خو زمو په کار باندې ډیر اثر پر وته دي. اکثر لا تورخم نه مریضان مراغل د دې خلکو کار بم کې دو د تورخم نه مریضان او خلکو کار بم کې دو نو بهرحال لا پیل حل په ټپو باندې دا کاروبار ولاړ دی او زمونږ په کاروبار ما مزدوري ډیر اثر پر وته دي.
تورخم دروازه د فبروري په 18مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په دې تور تړلې چې افغان طالبان په صفري نقطه کې په لنجمن ځای کې نوې پوستې او تاسیسات جوړوي او په کار دی له دې کاره ډډه وکړي. افغان لوري ته د طالبانو حکومت چارواکو ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او دا لنجمن ځای نه دی او پاکستان بې جوازه د تورخم دروازه بنده کړي. د تورخم د کشالې لامل په تیرو څو ورځو کې دواړو خواو ځواکونو په یو بل باندې سپکې او درنې وسلې هم کارولې دي او یو بل ته یې مرګ ژوبله اړولې. د تورخم د کشالې د هواري لپاره د مارچ په 9مه نیټه د دواړو خواو قومي مشرانو سوداګرو ترمنځ یو غونډه شوې او په دې غونډه کې سره په دې متفق شوي چې په تورخم کې به اوربند وي او دواړو خواو ځواکونه به په یو بل بریدونه نه کوي. په صفري نقطه کې د په نوو تاسیساتو جوړولو زر کار بند کړل شي او تورخم دروازه دې بغیر له څه شرطه خلاصه کړل شي. د دغې جرګې نه پس په تورخم کې اوربند دی په نوو تاسیساتو کار ودرول شوی او دواړو خواو جرګې غړو د یو بل وړاندیزونه خپلو واکمنو سره شریک کړي. د دغه جرګې غړي وایي چې دویمې غونډې لپاره به زر نیټه او ځای وټاکي او هیله ده چې د تورخم په دې کشاله کې نور پرمختګ هم رامنځته شي او د تورخم دروازې د خلاصولو په اړه پکې دواړو خواوو حکومتي چارواکي راضي کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو ته وګورئ، ستاسو اوریدونکو د خبریالانو نړیوال سازمان وایي په پاکستان کې میشت افغان خبریالان لا ډیرو سختو ستونزو سره مخ دي. ات سازمان په بیان کې ویلي چې دا شاوخوا 200 خبریالان د نور څه ترڅنګ اوس له مالی مشکلاتو سره هم مخ شوي. د خبریالانو مشال رادیو ته ویلي چې د خپل برخلیک په اړه ډیر اندېښمن دي. دا برس حال کې دا چې دا خبریالان او په ګڼ شمېر افغانان پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته راوتلي وو چې د نورو هیوادونو ته لاړ شي، خو اوس پاکستان ورته ویلي چې د مارچ تر پای دې له پاکستانه وځي. په نو حال په دې راپور کې
د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان جدي ستونزې لري. یاد فدراسیون د پنځمې په ورځ د مارچ په 14 د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې دا خبریالان چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسیږي او د کډوالو په توګه ثبت دي، د ویزو د تمدید، د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. فدراسیون زیاتوي چې د 2020 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، رسنۍ سختې وځپل شوې چې دا وضعیت په افغانستان کې د پراخ ناورین یو څرګنده بیلګه ده. په راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال له 1.6 میلیونه ډیر افغانان په جلاوطنۍ کې ژوند کوي چې د استبدادي واکمنۍ او سخت سانسور له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان خبریال اتل ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
نو په هر برخه کې دیو ډیر زیات ستونزو سره مخ دي. رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي دیو ډیر دي. په هوس وختونو کې تر ټولو غټه ستونزه د دیو د ویزو ختمېدل دي چې دیو زیاتره ویزې ختمې شوې دي او دیو سره دلته د ګرځېدو اجازه نه لري.
پاکستان کې میشتي افغاني خبريالې فرشتي عزيزي هم ازادي راډيو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
افغان خبريالان په پاکستان کې ډېر ستونزې لري. زه خپل په ټولنه کې هم وینم چې څه حال مو دی. افغانستان په ډېرې سختۍ دلته راغلی یو، خو دلته هر خبريال له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. کوي سي دي باید په پیسو واخلو چې ډېرې ګراني دي. که یو کور کې څلور کسه وي ټولو ته د ویزو تمدید ډېرې پیسې کېږي. کورونو کرایې ډېرې لوړې دي چې هر څومره غږ پورته کړو څوک مو غږ نه اوري. داسې کسان پېژنم چې ناروغ لري خو څوک مرسته نه ورسره کوي. که څه هم د ناروغ یې ډېر وضعیت خراب وي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په راپور کې راغلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال د رسنیو ازادي کله ناکله له ننګونو سره مخ وه، خو اوسنی حالت د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو لوی بشري ناورین دی. فدراسیون وایي چې د هیواد کې د رسنیو بنسټیزې ازادۍ سختې محدودې شوي او معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د خبریالانو د کار لپاره حیاتي ارزښت لري عملا بې اغېزې شوی. راپور وړاندې وایي د سانسور محدودیتونو او د ایډیټوریال خپلواکۍ د کمزوري کېدو له امله افغان رسنۍ د واکمن رژیم په تبلیغاتي وسیلې بدلې شوې او ژورنالیستیک خپلواکي بشپړه له منځه تللې. د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون دا راپور په داسې حال کې خپروي چې د پاکستان تر څنګ افغان خبریالان په بل ګاونډي هیواد ایران کې هم له ورته ستونزو سره مخ دي او په وار وار یې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو ستونزو شکایت کړی.
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
وخت شوه دی دونی بجې. له دمی مخکې تاسې راپور واورېدو چې پاکستان کې افغان خبریالان له ستونزو سره مخ دي. د دې ګړې مهم خبرونه څه داسې دي چې بلوچ وسله والې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی ادا کړې چې له جعفر ایکسپریس نومې اورګاډي برمته کړي، 244 امنیتي کسان یې ټول وژلي دي. له پاکستانه د بلوچستان د بلتون لپاره جنګېدونکي د ډلې د مارچ په 14 ناوخته په یو بیان کې ویل چې د پاکستان د امنیتي کسان یې ځکه وژلي چې د دوی په وینا پاکستاني ریاست ته یې د بندیانو تبادلې لپاره ورکړی وخت ختم شو، خو پاکستان ورباندې عمل ونه کړ. خو د پاکستانی پوز د اما اړیکو د څانګې مشر جنرال احمد شریف د مارچ په 14 بیا په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل چې په دې برید کې شپږویشت مسافر وژل شوي. خو په اوس تر دې وړاندې د مارچ په 12 په یو بیان کې ویلي وو چې د بلوچستان په بولان کې یې له محاصره شوي اورګاډي ټول مسافر خوشي کړي او 33 مشکوکه وسله وال یې وژلي. او د سواد د خوازخیلی خلکو یو ځل بیا هلته د پوځي کنټونمنټ بورډ پر ضد احتجاجي جرګه کړې ده. د مارچ په 14 د جمعې لمانځه وروسته شوې جرګه کې په ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی وو او د کنټونمنټ جوړېدو پر ضد یې شورونه ورکول. د سواد د کابل او خوازخیل خلکو تر دې وړاندې هم هلته د پوځي چونه جوړېدو پر ضد احتجاجونه کړي، غوښتنې کړي چې حکومت د پوځ د دوی د ځمکو له قبضه کولو منع کړي. د خیبر پختونخوا حکومت بیا وایي د نورو سیمو په څیر په سواد کې هم پوځي چونې له قانون سره سمې جوړېږي او د دوی په وینا دا د سیمې د امنیت لپاره ضروري ګام دی. او بل خبردار دی چې په پېښور کې پر احتجاج ناست کورمې د بګن خلک وایي حکومت یې له دوی سره کړې ژمنې پوره کړي. د بګن بازار د دکاندارانو اوسیدونکو د پرلت یو ګډونوال حاجي جمیل د مارچ په 14 ناوخته مشالې ډوته وویل له حکومت غواړي چې دوی ته د رسیدلي تاوان ازاله دي وکړي. د یادونې وړ ده چې د 2023 کال د نومبر په پای کې په کورمه کې د فرقی زون خطو پر مهال د ځایي خلکو په وینا بلوګرو د بګن بازار سوځولې او لوټ کړی وو. د خیبر پختونخوا حکومت اعلان کړی و چې د بګن په ګډون به په ټوله کورمه کې د رسېدلي ځان سروې کوي او له متاثرینو سبا مرستې کوي. او سم وارث د ونځې خپرونې سندرې جادوګرې دغه خپرونې کوربه هارون باچا دی.
کلی مشایی زه هارون بچای موریدون کو ده مشال رادیو سندر جادوگره خپراونه می در تا راوڑی ده دیونه پا خپراونه که ده پیجندلی سندرغاڑی شاه فاروق ده جون ده هنر پا علا ده آقا خبری و زنه مشهوری سندر یورو فاروق پا لگ موده که ده خپلو کاکڑایو او اتنیزو سندرو پر مت شهرت مندلی ده. نموڑی ده بلوچستان پا پختون میشت سیمو پا تیره پا مرکز کوتا که زیاد ولسی پروگرامونه لری. د شاه فاروق د هنر له حاله هم د لخلي خبريګو خو اول یې د سندره ورو
چیتا خ گٹھم عمر با
شافاروق سندره مو واوریدا نوموړی وای پلرنیټ اټوبه بنو دی خو لاغه ورسته چې شهرت یې وموند او د موسیقۍ محفلونه ډیر شول دی د خپل کورنۍ او ملګرو په مشوره کوټې ته ولاړ. فاروق زیاتوي کوټې ته د هجرت پریکړې ځکه وکړه چې نه غوښتل په کلی کور کې لزینو خلکو سره په دښمنۍ واوړي او هنر ترې پاتې شي.
بنو کې پیدا شوی یم، په بنو کې لوی شوی یم، پلار زمونږ د نیکنو جایدادونه ټول بنو کې دي. خو بیا تاسو ته پته ده چې کله زمونږ دغه علاقې دغه شان دي چې لږ سړی سره شهرت لاسونه سره راشي، بیا لږ معمولی هغه مسلې جوړېږي په کلو کې. په دې وجه باندې بیا زه لاړم کوټې ته. نو کوټې کې مې ډېر وخت تیر کړل، خو ما چې دا کوم د ګرمیانو سیزن وي هغه بیا پېښور کې وي. زه اول اول دې هنر ته راغلم، نو ما به په شپږ زره او په اته زره روپۍ پروګرامونه کول خلکو ته. دې بیا لس زره شوې، خو بیا شل زره شوې. بیا داسې وشو چې ما ته چې کله د ځان اندازه ولګېدله چې زما مینوال هم زیات شول، زما ما خلک ډېر په ښه توګه باندې اوري، نو زه به چې بار اخوا دېخوا تلم، لیا به کوټې ته تلم، لیا به اسلام آباد ته، لاهور ته، نو ما به لکه پیسې زیاتې غوښتلې، مطلب درې لکه څلور لکه روپۍ به مې خلکو نه غوښتلې، او خلکو به ښه په مینه باندې راکولې. خو بنو خلک چې دي دا ډېر لږ داسې غریب خلک دي، لکه داسې ډېره وسیله نه لري. نو بیا ما ته دغه شیان مشکل شول، د پېښور نه تفضل استاد دو شپږو کسان راوغوړې، او د پېښور نه سوند راوغوړې. هغه بیا ما به مو خلکو ته دا ویل چې بای زما نیول اوس هغه نه د شلو زرو لا د دېرشو زرو نه دی، شل زره روپۍ اوس صرف د سوند رینټ کې چې د پېښور نه راځي. هغه خلکو به په هغو باندې بیا ځان نه پوهول. نو په دې وجه باندې لکه سنه ته خلکو سره چې هغه هر علاقه کې تاسو ته پته ده داسې خلک وي چې هغه مطلب شر خوښوي، نو هغو خلکو سره زما څه تنازعات راغلل. بیا زه خپلو خپلوانو زما ترونو زما هغه کېنولم، ما ته وویل چې بای لا به ته داسې کوې، لا به تاسو دا فن پرېږدئ، لا به ته دا وطن ځکه پرېږدئ چې بیا لا به مثال مونږ بدی کوو، لا به مړی کوو. ما وویل چې نه، ما خو د هنر دې دپاره نه دی زده کړی، نو دا زه په یو بدی، لا په یو مړی باندې، لا په یو شخه باندې زه دا خپل کیریئر تباه کول نه غواړم. زه به وطن پرېږدم. فن خبره ده، د فنکاری خبره ده، دا به زه په بل ځای کې وکړم.
پښتنو سندرې وایا، د دلرنو سندرې وایا، د شومړو سندرې وایا، د شاسلمو سندرې وایا. فنکار ز بتر سهارا ناستیا ما، توري
پیارے زیات رنا کے پورک میں بھی رونا ہو جڑا کے خدایا قبولا میں دعا کے لجن کپا کا پشتون خوا کے چپیا پشتون بچائی یتیم نسیم ینا جانان خوشا تل خانی دا زی خاطر قوم یاری دا قربان قربان زوانی زوانی دا بے غل توب نیما باچائی دا ارک ناوے توب شچے دوانی میں ارزے وینا دبا کو خان رنگ زمرے سا دبا چا خان ہوندے ظلمے سا پوتا خوشحال پشائرے سا دا عدم خان پشان سڑے سا چی دور خانی رنگا کرتا میانا ساما کابل کا پیشور دئی لغمان دے سواد زڑ ترا کر دئی ننگر ہار ہمز ما دزڑ سر دئی پشتون دا لرداؤ کبر دئی پشتون میں یو بہتر قیامت بیو وینا جنا ملکیش ولے میچنے اور کیش ولے جنا ملکیش ولے میچنے اور کیش ولے ہر سوالا بالا بالا بتر شو خستر گکلا کیش ولے کلا کیش ولے کلا کیش ولے جنا ملکیش ولے میچنے اور کیش ولے جنا ملکیش ولے میچنے اور کیش ولے اور کیش ولے خبرا کومی نازما بسی خبرا داخا مخا بسی خبرا داخا دنیا بسی خبرا اشنا پسرو شنڈو شپیلی راتا وینا داخا کی سرا سر اوکڑا یا ووا درا سر اوکڑا جانا نشرا سرا اوکڑا یاری لزڑ را سرا اوکڑا دغ نمگڑے یاری خن را کبینا
شفاروق دا ٹپیز تازہ ریکارڈ اخبری کری دی دیوائی خپل رسمی یوٹیوب چینل نلری او دا زکا چه ده تقریباً ټوله مشهوری سندره نور خلکو پرته ده ده له اجازه خپلو یوټیوب چینلونو ته پورته کړی دي. فاروق زیاتوی دا له وسه پوره نه ده چې د خپلو دغه سندرو د خپراوي حقوق یا کاپی رایټس په خپله نامه کړی.
دغه ټپی ده دغه ترجم چې دا بیخی مالک خپل مهنت باندې جوړ کړی دی او میوزیک ارینجمنت خو دانیال سټوډیو کې مې کړی و. حلیم دلسوز یو د لورلائی شاعر دے دا سے درا تل چیارا ماتے چھے دا سے یو ٹپی زی ریکارڈ کے نما اتل چھے بس بیا دا سے اوکا چھے دا عاشقان و حلقو میں دیر گانے کڑی دی دا لگ دا سے دا وطن پا نظام باندے اوکا او پرستا خپل کلچر کلی والی کلچرم پا کرا والا خلوش دا سے دا پرستانو پا سٹائل باندے او پدے باندے اوکا زما دیر گانے صرف غزما تصویر پور کی لکا آغا بس لا غنی نو دیشی تا دوی لازمی غن کئی چیارا مونگتا دا لازمی ویڈیو موشی زما غدا عوامی سندرا لا وش وش لا جار جار دا غی تمام ما ویڈیو ندا کڑے خو دیر لکا پا یوٹیوب کا تلی شوی دا آغی نا علاوہ آغا یو اردو پشتو سٹائلو خانو کام خان آغا بتا سو چرتا پر ٹک ٹوک می ٹوک کیا وری دلی نو هغه مې لکه داس زنه زنه غانې زما داسې دي چې ما ویډیو غانې نه دی او ته جوړې بس یوټیوب والا زما تصویر په ور کې بس به خلک کاوري په زرګونو یوټیوب چینلونه دي د چا چا پسې به وګرځېږي د چا نه به ته پوښتنه وکړې په هر ځای کې یوټیوب چینل خلک جوړ کړي دي نو ته به د چا چا ته ووایې چې تا زما ګانې مانا پوښتنه کړې لاسلا به د چا پسې چاچا پسې وګرځې بل مونږ خو هنرمندان هم یو دومره فارغ هم نه یو چې سړی پسې کور ته ورشو
شال رادیو سندره جادوګر خبرونه دا اوریدونکو دا ونې پکې د پیژندلي سندرغاړي شاه فاروق سندره او د خبرې اوري نو موړې وای د بلوچستان په پښتون میشته سیمو په تیره په مرکز کوټه کې ولسی پروګرامونو ته زیات دعوت کیږي د البته زیاتوي چې د هغه صوبې ته پښتنو خوشاله ول ورته ګران تمامیږي او دا ځکه چې ټوله ټوله شپه باید د اتن سندره ورته ووایي د فاروق په خبره په پاکستان کې میشت افغان سوداګر یې هم وخت په وخت خپل پروګرامونو ته ورغواړي
الته ډیر خو اوریدونکو خلک دي ډیر خو پروګرام او خو یو شی دی ډیر زونه ډیسټرب یو یو دا شی دی چې په پیښور کې مونږ په لس بجې پروګرام شروع کوو او زیات تر زیات یو بجې ختم کوو همدا څه په بنو کې همدا څه خو بیا هغه ځې خلک کد نو بجے نہ شروع شو کلسو نہ شروع شو اغے دماغ دیسی تہ جوڑ دی چے سو پکے ہوئے چے اذان ہو شو کنا او بس دا بابلا لا بس پئی شو نو دے اغے خیری سندرا چے اذان تہ یو پنج لس منٹ پاتے سی نو بابلا لا وائی نو پروگرام یې ډېر زیات اوږد دی، تقریبا اوه اته ګنټه به ناست وي. نو زه دا لکه د دې شي نه لږ معمولي هغه لرم، نور یې ډېر ښه پروګرامونه دغه د پېښوري سندرې د دې پېښوري کیو یو نیمه پکې راغلله، او هغه مونږ اسې چې سندرې را ختمې شي نو پکې د پېښور سیټ والا سندره وایو کاني دی. هغه ځای یو خپل انداز دی، یو خپل سیستم یې دی، کاکړې اوري، اول اول د وطن ګانې اوري، هغې نه علاوه اتڼ د هغې جی اوس مونږ علاقه کې خو چې اتڼ کوي زیات نه زیات پنځه منټه لس منټه لکان اتڼو کې ختم شي. هغې د کوټې داسې حساب دی چې کم از کم کم از کم 45 منټ 40 منټ یو یو اتڼ هغه سلو انداز نه، هغه د کوچیانو کوم سټایل چې سلو انداز نه اتڼ شروع شي، شروع شي یو 15 منټ هغه شي، بیا دویمه لیا شي 15 منټ، بیا دریمه لیا شي، بیا لکه هغه په اتڼو ډېر ټایم لګېږي. پښتونخوا کې خو پېښور کې او تقریبا زه وایم چې زما چې څومره سوچ دی 80% 90% هغه خلک چې کوم د افغانستان نه دلته راغلي دي او دلته کاروبارونه دي هغه خلک، او د نورو ځکه چې اوسه پورې ما ته نه یادېږي، ما په سوات کې یو یا دوه پروګرامونه کړي دي، ما په سوابۍ کې مې بېخي لکه ما ته نه یادېږي چې ما پروګرام، او پنجاب ته ځم دې کې پی کې سیټ په خبرې کې تقریبا چې په پنجاب کې څومره دا د افغانستان راغلي خلک دي نو دې ته د پروګرامونو ته ځم.
سندرغاړی شاه فاروق وایي د سیمې خلک د ده کاکړۍ وطنیزې سندرې زیاتې خوښوي، خو د ده ارمان دی چې مینوال یې غزل هم واوري او خوښ کړي. دی له همدې عمله په پام کې لري چې د غزلونو یو البم جوړ کړي. فاروق وایي د یو شمېر پښتو سینمایي فلمونو لپاره هم سندرې ویلې دي، خو زیاتوي د هغو د شعر او ویډیو د کمزوري معیار له وجې په خپل هغه کار اوس پښیمانه دی.
زما دا صادق افریدی یو سندره میں سره ویلې و د محبت نه گیلې دي، هغه وایي چې محبت نه گیلې دي زو تم چې ما محبت کې خانی دادا سے یو ٹرین میں سره جوړ کړي غا ډیر زیات خلکو خوخ کو هغه نه بد بیا دا یوټیوب چینل لو والا کسان چې سمرم دی دلتا هغه لکه دا شای روان کړلو چې یار مثال د جوړه جوړه ما سره به کلا خندیار به جوړه کړلو کلا به را سره سرفراز صاحب کلا مثال مختلف هنرمندان خوایم چې ټول هنرمندان به دا خواهش لري چې زه یو درون غزل وایم، زه یو داسې سوبر کلام وایم چې ما ته خدرانه درانه خلک ناسو او هغه ما ته داد را کوي زه غزل وایم. نو زما خو ډېر زیات شوق دی د دې، ډېر زیات خوند را کوي ما ته په کار هم دی چې د دې هنر نه ما پیسې وګټلې، نو په کار دی چې د دې هنر ته هم زه څه ورکړم. نو انشاءالله که خیر و اراده لرم سیستم مې مخکې مې په دماغ کې و چې زه داسې ښه هوټل، زه داسې ښه کلامونه، زه داسې ښه سټوډیو سلیکټ کړم د خپل ځان نه، او زه دغه کار وکړم. نو زه ما خپل سوچ کې ستا دا خبره چې مونږ کله په بنو کې و دا فلمونو سندرې به مې د سنګرانو اورېدلې، مونږ خو به نور نه پوهېدلو په دې خبرو باندې، خالي به مونږ ته دا خوند را کوو چې او دا وګوره پلانې په فلم کې سندره وایي چې کله مونږ په بنو کې و. نو زه چې کله ما ته آفرونه راغلل زه ډېر په خوشحالېدم په دې شي باندې چې ما ته دا فلم آفر راغی. ما وویلې سو سندرې مندرې مې وویلې، خو بیا چې زه ما دنیا وکتله زه په سیستم باندې پوه شوم ما ته زما کار چې ما وی چې دا تا کار نه دی کړی بس هغه نن سبا نظام زه که زړو وګورې زړې فلمونو کې به یو بل انداز و یو بل سیستم به اوس. نو ضمیر مې ملامتوي چې دا زه وایم چې ښه نه دی شوی.
فاروق خوښ دی چې د پام وړ شمېر ځوانانو پښتو سندرو ویلو ته مخه کړې ده. د ده په خبره له دې معلومیږي چې د موسیقۍ هنر په لور د پښتنو په سوچ کې مثبت بدلون راغلی دی. فاروق البته زیاتوي چې له هنر سره سره د ټولنې د سالم پرمختګ لپاره ډېر اړینه ده چې نجونه او هلکان تعلیم وکړي.
نن سبا د هنر ته ډېر زیات خلک را روان دي، مطلب دا مونږ ته دا ښیي چې دا لکه ښه کار دی او دا عزتمند کار دی، دا هیڅکله بد کار نه دی. سندرې ویل یا سندرې جوړول یا د میوزک جوړول یو خوځي تاسو په دنیا کې وګرځئ هنرمند سړی چې دا به په دنیا کې امن خوښوي. نو دا خلق اوس جی په دې خبره باندې پوهیږي یار دا هنر د امن سره تړلې شاید امن به زوایم چې په مونږ کې په تعلیم راځي او هنر بم کو دا چې هنر نه کو هنر خو به نورم زیات کو خو زه دا وایم خپل ماشومان باندې که مونږ ښه تعلیمونه وکړو خپل ماشومان باندې د هنر سره سره مونږ ښه لږ محنت کوو ښه سکولونه کووایو نو دې کې به شعور راشي او چې شعور راشي نو زه وایم چې د شعور سره سره د امن هم یوه حصه ده نو زه وایم چې په خلکو کې شعور راشي هلته امن راځي چې شعور نه وي نو امن به چرته نه راځي
شفاروق که څه هم په افغانستان کې پر موسیقۍ د بندیز مسلې ته پریشانه دی خو د پېښور او کوټې له هنرمندانو او عامو خلکو خوښ دی چې هلته کډه شو افغان هنرمندانو ته یې د مرستې لاس ورکړی
په افغانستان کې موسیقي بند شول د موسیقۍ سره وابسته څومره کسانو هغو ته ډېر زیات تاوان ورسېدو خو په یو په دې خبره زه خوشحاله یم چې څومره هنرمندانو لغمان نه کابل پورې دې ته د پېښور خلکو او د پېښور هنرمندانو غاړه ورکړه او دا یې په خپلو ځایونو کې ځای کړل او د کوټې تر کندهار پورې تر غزنی پورې تر هلمند پورې ته دې چې څومره هنرمندانو هغې ته د کوټې خلکو ته هرکلی وویل دغه هنرمندان راغلل پېښور کې په کوټه کې او په دې سیزنو کې خپل هنر پیل کوي
دا واوریدونکو د دې اونۍ سندرې جادوګری خبرونه چې په کې مو د پیژندلې سندرغاړي شاه فاروق خبرې واورېدې د خبرونې په پای کې د نوموړي له یوې بلې سندرې هم خوند واخلئ زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخه مخه
مشال ریډیو ویډیو غانې پر یوټیوب وګورئ زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدئ او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.